The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
هر کله وایو ګرانو اوریدونکو نن د ګول ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په کابل کې دی د شپې 9:00 او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې به نن هم تاسو ته په یو شمیر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښی چې د نن ورځې مهمه موضوعات څه دي
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ولی دی په جنوب ایشیا کې د صدر ډونلډ ټرمپ تګلارا ناسمه ده هغه وای دا تګلارا په افغانستان کې کامیابی دی نشي
او دا هم چې د پاکستان کراچۍ لاهور اسلام آباد ملتان خارونو نه پس د خیبر پختونخوا په مردان کې او په قبایلی سیمو کې هم د افغانستان لپاره د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نوی تګلاري پر ضد خلکو احتجاجونه کړي دي زیاتره احتجاجونو کې برخه اغیستونکي خلک حکومت پلوه قبایلی مشران وو او د غیر قانوني ګرځول شوي ډلو غړي وو
او د افغانستان په زابل کې وسلوالو د دینی علمانو د شورا رئیس وجل دی هلته په اچین کې داعش وسلوال ته تا سخت تلفات اوګالل او وسلوالو طالبانو په سریپور ولایت کې یو خزه پټه وجل ده
د دې نه علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم موږ ستاسو لپاره نن په خبرونه کې راوړي دي موږ سره اوسئ تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی خبره وکړو د افغانستان د پاره د امریکا د نوې تګلارې په حق لا د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن بارنۍ میډیا سره په خبرو کې ویلی دی چې په افغانستان کې د امریکا جنگی تګلارا یا پالیسی نشي کامیابې ده او دا هم چې د افغانستان نوې تګلارا به چې د امریکا لخوا اعلان شوې ده دا به د ناکامۍ سره مخی شاهد خاقان عباسی دا هم ویلی دی چې دوی د ترهګرۍ پر ضد د جنگ مرستې کوي خو افغانستان جنگ خپلې خاورې ته نشي راوړی تفصیل اورو اورنګزیب خان نه
یو امریکایي خبری ادارې سره خبرو په وخت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په افغانستان کې د امریکا په تګلارې سخت تنقید کړی دی او ویلی دی وړاندې هم په افغانستان کې د امریکا تګلاره ناکامه شوې وه او راتلونکی به هم دا ناکامه وي وزیر اعظم وینا وه پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د جنگ حمایت کوي خو دا اجازت نشي ورکولی چې د افغانستان جنگ پاکستان ته راوستي شي ښاغلی وایي نه پاکستان ترهګرو ته پناه ورکوي او نه دا اراده لري د پاکستان ځمکه د افغانستان پر ضد استعمال شي وزیر اعظم دا هم ویلي دي افغانستان ته پکار دي طالبانو سره دا مسله خپله هواره کړي که چیرې په دې کې ورته د پاکستان ضرورت وي نو پاکستان هر قسمه مرستو ته تیار دی وړاندې افغانستان دپاره د نوې تګلارې اعلان په وخت د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ ویلي وو پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ډېرې قربانۍ ورکړي دي خو اوس هم پاکستان په ځمکه ترهګر ډلې موجود دي او پاکستان دی د دوی پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي امریکې صدر د بیان نه پس په افغانستان کې د ناټو عسکرو مشر جنرل نیکلسن هم ویلي وو چې په دې خبر دي د طالبانو شورا پیښور او کوټه کې موجود ده د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د امریکې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي پاکستان د امریکې سره د اعتماد نشتوالی ختمول غواړي خارجه وزیر دې په لهم اشاره ورکړې ده چې پاکستان نه افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته تګ نه پس به دلته ترهګر ډلې ختم شي
جہاں جہاں وہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ وہاں پہ طالبان ہیں یا کہانی ہے وہ جگہ ہیں جہاں پہ افغان ریفیوجیز رہتے ہیں جب افغان ریفیوجیز نہیں ہوں گے تو وہ پناہ گاہیں نہیں بنا سکیں گے ان کے الزامات جو ہیں یکسر جو ہیں وہ پھر غلط ثابت ہوں گے اگر یہ کر لیے جائیں یہ ایک تو ریفیوجیز واپس لے جائیں
خواجہ آصف وائی د امریکه دا تورن ردو چې حقانی شبکه او طالبان دلته موجود دي او کوي هم نو هغه زیونه کې به وی چرته افغان کډوال وسیږي او که چیرې دا افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته لاړ شي نو دا مسله به حل شي دغه شان غواړو افغانستان سره خپل پولې محفوظ کړو تیرہ رز دا پاکستان پوز سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا افغان پوز مشر سره ملاقات په وخت ویلی وو پاکستان د خپل خور نه ترهګر ډلې ختم کړی دي او د ترهګرۍ پر ضد د شریکو هڅو ضرورت دی او پاکستان به افغانستان کې امن لپاره خپل کردار جاری ساتي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
شاہد خاقان عباسی چې د پاکستان د نوی وزیر اعظم دی هغه بلومبرګ سره چې کومه خبرې کړې تاسو اوره دي. بل خوا ته د امریکا سر ډونلډ ټرمپ، د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن، د امریکا په افغانستان کې د ځواکونو کمانډان یا مشر هغلی نیکلسن او داسې نور امریکایي اعلی پوځي او حکومتي مشران وایي چې دا تګلارې چې دا کامیابې کېدې هم شي او دا سکوټ دا زبردست ده. دواړو طرفونو ته دا انتها ولیدا په دې باندې باس کو زمونږ خبريال پیر زبر شاه سمز سټوډیو کې ملګری شوی دی. پیر صاحب سلام شه. ولې دا بابا بے باوری دواړو طرفونو ته افغانستان وای پاکستان وای ناکام کیږي دا تګلار او امریکا وای چې نه دا به کامیاب وي؟
نو امریکا وای چې دا به کامیابیږي، ولې چې دوی دا ډیر وخت تی واخستو په دې سټراتیجی اعلانولو کې او په دې جوړولو کې، او دوی دې پیرې دوه درې داسې تبدیلې کړې دي پکې یو خو ټایم فریم نه دی ورکړې. دا نه دی ویلې چې څومره ټایم به مونږو کله به وزو کله پورې پاتې کیږو. صدر اوباما داسې ویلی وو او غډیر نقصان کړی وو. دومه چې کومه خبره دا غوی دا وایي چې مونږ به ځواکونه تعداد نه ښایو چې څومره مونږ ته پکار دي، څومره مونږ لګري دښمن مونږ اوله نه خبرو. درېمه چې کومه اصلي خبره ده هغه دوی دا وایي چې کوم د ترهګرو ته طالبانو ته سپیشلی چې بهر نه کوم مرسته ده ملاتړ دی هغه به ختمولي. هغوی پاکستان په دې طرف شاید د پاکستان ته ښکاره ویلي دي. جنرل نیکلسن چې بله ورځ انټرویو ورکړې ده خالی په ورځ حاکم دا ویلي دي چې کوټه شورا او پشاور شورا چې کوم لیډران دي افغان طالبان ول په دې خارونه کې پراته دي او پاکستان دې باید دا کوم دې ځالې دي دا دې بند کړي. نو دا خو د امریکې یو دریز دی او امریکې وایي چې مونږ دا جنگ بهر حالت کې ګټو، کاغه طالب وي، کاغه القاعده وي، کاغه داعش وي، مونږ باغه نه پریدو او هغه مطابق به مونږ ګورو کړه. روان روزو کې دوی ایر سټرایکس به زیاته وي، ډرونز به زیاته وي، ورسره ځواکونه به زیاته وي. خو اصلي خبرو مکه دا وي چې کوم ترهګر په افغانستان نه بهر چې کوم دی. او جنرل نیکلسن په فروری کې تاسو یادې ویلي وو چې ایران، روس او پاکستان دا درې ملکونه دي. بهرحال بل طرف ته پاکستان دی. پاکستان دا وایي چې اوسه پورې تاسو دا جنگي حلونه باسلو، یو لک نه زیات مو فوج مو راولېګلو، کله فوج کم کوي کله زیات کوي، او دوی دا وایي چې دا فوجي حل نه دی. نو پاکستان یو قسم چې کوم د باندې فشار دی اغل لري کولو پاره او اغه ردولو لپاره دوی دا اوس اعلانونه کړی دي. ټرمپ باندې سخت نیوکی کړی دي او دی وایي چې مونږ قربانی دی ومني.
خو پیر صاحب تاسو خبره کوي خو پاکستان خو تل ویلي دي چې هغه د امریکای شراکتدار دی پر جګړه کې، هغه نقصان هم اوچت کړی دی، هغه په دې جګړه کې ولاړ هم دی. امریکا هم تل دا ویلي دي کله انکار نه کړی چې پاکستان دا خو غیر ناټو اتحادی دی. بل لانجه څه ده؟ ولې دواړه اوس اختلافونه پیدا شول؟ لانجه اوس جوړه شوه؟
وګوره لانجه خو اول نه وا، لانجه چا منل نه. که تاسو یاد دي بوش هم دا خبره کړې وه، که تاسو خیالي بیا صدر اوباما چې راغلی او هغه هم دا نیوکې به پاکستان کړې وې. خو هغه کیسه بیا دوی ګوري چې اول سټارټ کې جنگ افغانستان کې بیا دوی عراق ته لاړل، عراق نه پس بیا 2009 کې 2009 کې بیا راغله صدر اوباما دا توجه دلته راغله. نو هغه کې بیا مونږ وګوره پاکستان سره حالات ډیر خراب شوي مو یو حد پورې اخره پورې. نو اوس دا دی چې کوم اینڈ گیم دی افغانستان کې، چې کوم یو خدا و چې پاکستان خیال دا چې څنګه صدر اوباما اعلان کړی و چې دوه کسان به 2009 کې وزي، تو دوی چې دا جنگ هغه کې وزي. نو پاکستان دا ویل چې بس دا خاصم روان دي، اوس تاسو دې چې امریکا وایي چې مونږ نه اوسو او مونږ نه ټایم لاین هم نه درکو. نو اوس مفادات دوی ښکاره شوه چې مفادات دوی یو بل سره تصادم کې دي، چې کوم امریکې څه غواړي افغانستان کې هغه پاکستان په مفاد کې نه دی، او څه چې پاکستان غواړي او په کومو طریقو سره غواړي افغانستان کې هغه نه ورسره امریکا مني نه ورسره افغانستان مني.
نن په پاکستان کې پرون ځای په ځای مظاهرې شوې دي، دا مخصوص علاقو کې شوې ده مظاهرې، مخصوص خلکو کړې دي. څه پیغام ورکوي پاکستان نړۍ ته یا په خپل پاکستان کې دا مظاهرې ولې داسې مخصوص علاقو کې وشوي؟
دا خو مخصوص علاقو کوم شو پاکستان کې مونږ ګورو کنه چې کوم پبلک اپینین دی هغه ډېر زیات کنټرول دی کدی هغه ک میډیا دم کنټرول دا کاغه اوس په سوچو کې ته شوې دی په خیبر کې فرض کا مظاهره شوې دا اوس ک تاسو لال شه په خیبر کې سیاسي ازادي سره شتنه ال ته جلسو کې نو تب جیل تشه ک خپل حقوق پاره وکې نو دا ټول حکومتي طرف ته سپانسر راغو په وزیرستان د مثال درکم ال ته دوه دنیم میاشتو نه ماشومان ټیچران ډاکټران جیل تکړی دی اف سی آر پلان دی اغل ته چې مظاهره وکي اکسانم نسی هغه باندې لکه بند کوي اجازت نه ورکوي خو ورسره ورسره دلته بیا دال جلسې کوي نو دا ټول انجینیر دي دا ټول چې چا جلسې کړي دي نو موږ ګورو هغه ملکان دي چې کوم حکومتي اثر لاندې دي ورسره ورسره هغه پارټیانې چې کوم لکه جماعت اسلامي شو جماعت اسلامي همیشه داسې کوي چې هغوی ته وویلی شي اسټبلشمنټ طرف نه دوی به جلسې کوي نو دا جلسې چې کوم دي مان د خیال چې دا سپانټینیس چې خپل خپل راووتل
مطلب دا چې دا غلط په دغه سیمه کې تر اوسه پورې چا د حکیم الله مسعود پزت کوم مظاهره و نکړه دا ورته لاش یا پتلا چې دا وسو زغل چې خلکو ته خو چې د شتګدې خلاف دي البته د دې خلاف مظاهره کین خلکو ته دا خود غواړي چې پښتانه چې دي
پښتانه طالبان دي یا
پښتانه
دي هغه دي یا پاکستانیان دي زبدا وایم چې ګوري هغه په زور پاکستانیان کوي لګي څوک ته وزیرستان ته ځي تاله په زور جنډا در تالا چې دکان یا کوران کې نو چکر ته جوړ کې پغه باندې بده جنډا پینټ کی نو دا یو کوشش ته او دا جلسې مو دغه کوشش ته چې دنیا ته وخه چې دا صرف فوج نه دی یا حکومت نه دی ټول عوام ترامپ پالیسی په خلاف
ډیر مهرباني پر زبر شاه صاحب
ډیر مننه
قدرمن لیدونکو را سره صاحب منګه یو دماخلو بیرته چرشنو په دې موضوع دین له په نور موضوعاتو یو شپن ډول لپټون لرو خو له دوا
امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده د دیوا په ویب سټ باندې www.voadivaradio.com باندې دغه خبرونه نیخ بنې غا تاسو لیدئ شئ او د دین علاوه د دیوا په فیسبوک voadiva باندې هم تاسو د ټلویزیون دغه برخه لیدئ شئ او اوریدئ هم شئ په ریډیو باندې بوزو تاسو قبایلی سیمو ته د پاکستان په قبایلی علاقو باجوړ ایجنسی او خبر ایجنسی کې نن مقامی ملکان هغه ملکان چې حکومت په لوه ملکان دي او هغه قبایلی مشران چې حکومتي پالیسو سره اتفاق لري هغه راوتیو د افغانستان لپاره د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په نوی تګلارا باندې نیوکی کولې د دې پرځدې احتجاج کوو او په گاډو کې دوی تر د تورخم پولې پورې هم رسیدلې او الته کې هم احتجاجي مظاهره کړې و ابراهیم شینواری نه په تفصیل ورو
د امریکا حکومت له خوا د پاکستان او افغانستان د پاره اعلان شوی نوی پالیسۍ او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له اړخه په پاکستان د ترهګرۍ ډلو له پناور کولو تورنو لګولو په ضد نن په خیبر او باجوړ قبایلی سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوه په کومه کې چې د امریکا حکومت نوی پالیسۍ سخت غندنه وکړې شو او د افغانستان حکومت نه د خپل هیواد نه امریکایانو او د هند سفارتکارانو او سلاکارانو د ایستلو غوښتنه وشوه د خیبر جنسي تورخم کې را جوړ کړی شوی احتجاجي مظاهره کې د باړې جمرود او لنډي کوتل کامی او سیاسي مشرانو ګډون درلود او په لنډي کوتل کې د حمزه بابا مزار نه تورخم پولي د ګاډو پیو لارون کې تلو نه پس د پولیس سره نږدې را جمع شول په دغه محل شوی وینا کې یو ځایي مشر ملک دریا خان زغه خیل اوویل چې قبایل اولس د امریکا حکومت د دړکور نه یوه دن کې نه دی او امریکا باید د افغانستان شخړه د خبرو اترو د لیاري هوار کړی پنوی امریکایي پالیسي کې د افغانستان د نن امر راوستلو په غرض د هند حکومت له نور اهم رول لوبولو په جواب کې یو بل ځای قبایلی مشر ملک عبدالرزاق د افغانستان په حکومت غږ وکړو چې که هغوی په خپل هیواد کې امن راوستل غواړي نو باید امریکا او د هند سفارتکاران د خپل خاورې څخه وباسي
د افغانستان رور ته ویایو چې انډیا مو وسه
قریبا هم دغه سی غختنی د باجوړ په خار او عنایت کلی کې راجوړ کړی شو احتجاجي غونډو کې هم وشوه او قومي او سیاسي مشرانو وویل چې هغوی د خپل هوا د دفاع لپاره هر قسمه قرباني ورکولو ته تیار دي. دوی وویل چې د ترهګرۍ په ضد د 15 کالو نه زیاته وسلواله مبارزه کې زیاتره هم قبایل اولس متاثره شوی او اوس به هغوی اوس کوم خارجي هیواد ته اجازه ورنکړي چې نور د پاکستان ته پسپک سترګه وګوري. د معلوماتو له مخه د ځای انتظامی په غوښتنه او مالی مرستو راجوړ کړای شوې دغه غونډو دپاره د تیرې دوه درې ورځو راهیسې تیاری روانې وې او د ځایي حکومت پلوه قومي مشرانو تر څنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو او د هغوی پلویانو ته هم په دغه مظاهرو کې د ګډون کولو ترغیب ورکړی شوی و. د تورخم په پوله راجوړه شوې غونډه د کمزوره تیاریو له وجې یو څه د بدنظمۍ هم ښکار شوه او یو وخت باړي او جمرود مشرانو هغوی له خپل نوبت د خبرو کولو موقع نه ورکولو په ضد احتجاج هم وکړو. په تورخم کې د مظاهرې په محل او د هغې نه وړاندې دغه پوله د هر قسمه تګ راتګ دپاره تر 5 ساعتونو تړل شوې وه، کومه چې د نیمې ورځې پس پرانستی شوه. په عمومي توګه د باجوړ او خیبر دغه احتجاجي مظاهرې پر امن وې. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
او یو بل مهم موضوع د افغانستان پلو ته ځو. پکې باس کو چې په وروستیو کې د افغانستان اعلی چارواکو ویلي دي د کندهار د امنیت کوم کمانډان د خصون غوول دي چې د پاکستان څخه یو شمیر مهم طالب بشران چې وو هغه ستانه شوې دي بیرتلی. په دې طالب بشرانو کې هغه د ډیر نمونه نه لغستي، البته چې کوم پیژندلي شخصیتونه دي په دې کې هغه کې مولوي لطف اللہ آغا هم شامل دے. مولوی لطف اللہ آغا نوم بتا سودل چې دی پنجاب کې طالبانو د کونسل مشر او د ملا محمد مر رور چکم دے ملا منان دے دا غسخروم دے دی بیرتلی دی دا بیرته د پاکستان طالبان قندهار ته تک چې دی سامان لري او پدی باندې راتلون کې اثرات څه کې شي دا موضوع د باسو په کوم سر ملګری کې زمو خبر هغله بیروز خان. سلیم شه بیروز خان صاحب، بیروز خان صاحب ما غوړی مہربانی، سمرا مهم خبر دے دا افغانستان لپاره د پاکستان چکم طالبان سانه شی بدی کم چی د قندهار مشران وی دی بیر تر غلی دی خپل علاقه ته.
نو مهم خو پدی وخت کې خو ډیر مهم خکاریږي، زکه چې د افغانستان لپاره د امریکا نوی تګلارا د افغانستان د حکومت هغه ته هرکلی ویل او دغه شان چې د امریکای د ځواکونو کې زیاتوالی راوستل د دې میاد نه خودل څومره په افغانستان کې پاتې کیږي. خو د دې سره سره دا هم ښکاریږي چې د طالبانو په صفونو کې اختلافونه شته. د افغانستان د حکومت چارواکي ورته پاکستان نیغ په نیغه نه پرېږدي، خو بیا هم په سنسه طریقه باندې دوی د یو بل سره رابطې کوي او هغه د اعتماد په یو بل باندې جوړول او د یو بل سره په شرایطو باندې یعنی راضي کېدل دا مهم دی. بیا په دې کې دا چې کوم وایي وایي 15 پورې لوړ پوری دغه چې کوم دي د طالبانو کمانډران یا مشران دا تللي دي د افغانستان ته قندهار ته سره د خپلو کړو. او بیا دا چې که د پاکستان لخوا په دې خلکو باندې دغه فشار دغه دباو اچول کیږي چې د پاکستان په مرزه باندې د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي او هغه خلک چې ګندې خپل آزاد نظر لرل غواړي، نو هغه ته هم دا یو مقوس پلاس ورغله. هغه به هم اوس زړور شي چې که د پاکستان نه مجبوره نوي غواړي افغانستان ته ستانه شي، نو هغه لپاره هم لار خلاص شوه. بیا په دې کې دا هم ویل شوی چې د ملا عمر د کورنۍ غړي هم پکې دي، نو کچرې دغه وي دا به د طالبانو د ریز نورم کمزورې کی او دا به د افغانستان کې د سولې لپاره هغه ډلې چې هغه نور جنگ کول نه غواړي هغه ته به لار خلاص کی او د سولې لپاره به دا ښه ګامونه.
بارس خان صاحب دی باندې نر ته پوسونه هم ځکه کومه خطا صبح شروع کی ویل چې دا دی وخت چې دی یا کم د ټایمینګ وی هغه ډیر مهم دی. نوی تګلارې اعلان شوی د افغانستان لپاره د امریکا له خوا موږ پاغې لګښو مخې باس مو کړو پاکستان او د امریکا دوړ غبرګون مو بقیات کو. خو زمونږ د ما سوال دار چې دغه تګلاره کې چې کوم مهم ځایونه دي غټ غټ هایلایټ شوي ځایونه دي، پای کې دا دي چې په افغانستان کې امریکا چا ته چې زیاته ماته ورکول غواړي یا په کومه خبره چې زیات زور دغه داعش دی، او په دغه خبرو کې هغه دا هم ویلي چې د مذاکراتو لار چې د سیاسي لار چې دغه دروازه بند کړې نه ده، نو داسې ګني هم تاثر غسل کې دی چې طالبان اوس د خبرو میز په لتون کې دي او نه غواړي چې نور جګړو کې د امریکا په نخ باندې به صرف داعش وي.
نه، داعش خو د امریکا په هغه باندې یوازې داعش نه دی، د ټولو نه مهم چې هغه ته کوم مخالفت ته هغه د طالبانو نه دی، او داعش هم د طالبانو نه وتلې یو هغه د وسانګه ده. مهمه خبره دا ده چې کله د صدر ډونالډ ټرمپ دا نوی پالیسی رااله یا تګلاره هغه اعلان کړه، نو د دې سره سم شکونه پیدا شول چې ګم دې د طالب سره د خبرو اترو لارې بندې شوې، د امن د لارې چې کوم د افغانستان د شخړې سهل راستلو هغه ګندې پاتې شو، اوس په صرف جنگ کیږي. خو بیا چې کله په کابل کې جنرال نیکلسن او د امریکا د سفارت استازي په شریکه یو مطبوعاتي کانفرنس لرو، په پریس کانفرنس کې هغه دا خبره ډیره په ډاګه وکړه چې د دې معنی دا هرگز نه ده چې طالبانو سره د خبرو اترو لارې وتړلې شوې، بلکې هغه دا وی چې د تیر په نسبت باندې مونږ زیات زور دغه ته ورکو. خو مهمه خبره چې سپدی کې را مختکیږي را منستکیږي هغه دادی، او دغه د طالبانو د یو حد پورې چې کوم دغه شکونه یا هغه چې کوم په رد عمل عکس العمل خودلو، نو هغه به هم د صحه پورې هغه ته یو اطمینان شوی چې د دوی سره اوسم د خبرو اترو لارې بند نه دي. مهمه خبره چې پدې کې کومه ده، هغه دادا چې صدر اشرف غنی ته د اختیار ورکول شوی دی که په افغانستان کې د ننه د کوم شخړه ویني هغه د پلویانو کې وي او که هغه په مخالفینو کې وي، د هغې په اړه باندې فیصله چې د اشرف غنی د ډاکټر اشرف غنی چې تر اوسه پورې دغه اختیار به هغه دومره په خلاص مټ نه لرو او نه شو کولای، دا مهمه ده. بل دویمه خبره چې ده د امریکا د نوې تګلارې مهمه نقطه داسې خو ډېرې دي، خو بله دا ده چې کومې سیمې د افغانستان د دولت په لاس کې نه دي، امریکا د امریکې ځواکونه د هغې پلویان به د افغانستان د آرمی سره د افغانستان د ملي اردو سره دا کلک یو ټینګ د غیور سره کړی لوځی کړی چې هغه سیمې بیرته د افغانستان د حکومت د اختیار لاندې راوړو، او هغه ټولې د پاکستان سره په پوله پرتې سیمې دي چې پای کې اړې ګړې هم دي، په هغه کې د طالبانو شتون هم دي، او د افغانستان د اړې ګړې د پاره چې اوس کومه بانه جوړیږي هغه ځکه پاکستان وایي د طالبانو یا د کوم نورو ډلو چې په افغانستان کې هغه جنگيږي په پاکستان کې پټ ځایونه نشته هغه افغانستان ته وړېدلې دي، نو دا بانه ول هم ختمول غواړي. دا مهمه هم دا یو مهمه نقطه ده چې دغه سیمې که دغه سیمې دوی لاس ته راوړي بیا به نو پاکستان د پاره نور مشکل جوړيږي.
اوس د کې بل تپوس ځکه نن د وایس اف امریکا چې کوم آشنا څنګه ده هغه کې زیبا خادم د پاکستان کې د طالبانو چې کوم پخوانی سفیر و ملا ضعیف دغه سره مرکه کړې ده، هغه مرکه کې هغه دا وایي چې د طالبانو د مهمو کسانو افغانستان ته ستنېدل چې دي دا سولې ته ګټه رسوي، سولې طرف ته پرمختګ دی. خو داسې خو پخوا هم کوششونه شوي دي د طالبانو سره د خبرو، د قطر دفتر پرانستل شو، د پاکستان لخوا د تمامو ګوندونو راټولولو هڅه وشوه، په افغانستان کې خپله د حامد کرزی په دور کې هم څو څو زره دته منت شوی دی، زاري شوی ده، د لکې ورکړل شوی دی. اوس هم کېږي نو څه باروس خان صاحب خنډ چرته ویني چې دا هر څه کېږي دې باوجود هم بیا سولې پلو ته یو کوټلې ګام پورته کېدل لیدل په نظر نه راځي.
اخو امریکا هم ویل او هغه خود افغانستان صدر اشرف غنی هم ویل، د هند وزیر اعظم نریندر مودی هغه هم ویل، د یورپین یونین په نمائندګۍ باندې د هغې مشرانو هم دا ویل چې دې په شا پاکستان دی، پاکستان وو، پاکستان نه غوښتل، پاکستان نه غواړي. نو چې کله پاکستان امریکا ته دا اطمینان ورکوي چې زه ستا سره د ترهګرۍ په جنگ کې ملګری ملاتړ دیم، د بلې خوا هم هغه جګړه مارې ډلې چې دي هغوی ته کومکونه، هغوی ته د هغوی برتیانې، د هغوی پټ ځایونه، د هغوی علاجونه، د هغوی د بچو اوسېدل، دا ورته هم د پاکستان په خاوره باندې ورکړول کېږي. نو ځکه هم دغه پالیسی که پکې د قطر دفتر پرانستې کېده او که په پاکستان کې دغه د سولې خبرې کېدې دغه د اثر لاندې وي، اوس هم د پاکستان د اثر لاندې دي. خو ډاکټر اشرف غنی په دې اوتوانېد چې نړۍ او په خصوصي توګه امریکا په دې قایل کې چې د دې جنگ که پاکستان اعلان کړي نه دی، خدا نه اعلان کړي جنگ د پاکستان دی، دا موږ د پاکستان سره جنگیږو. که پاکستان د طالبانو نه لاس واخلي د یوې میاشتې کې به هم د طالبانو دغه زور پاتې نشي. او دغه سرنکاران هم وایي چې کله د پاکستان لخوا دوی ته پولی خلاصې دي، کومکونه ور روان دي، دی په اسانه تګ راتګ کوي، که هر څومره د پاکستان پوځ وایي چې دی پوله تړلې ده، دا حقیقت نه لري، دا رښتیا نه دي. نو ځکه هم دغه پالیسي چې وه په تیر کې هغه ناکامه وه. اوس داسې ښکاري چې د دوی په دې یو واضح نظر دی باندې یو شوي دي چې کوم ډلې چې راځي خبرې کوي هغه به اوس نیغ په نیغه افغانستان ته راځي، د افغانستان د حکومت سره به کینی، د چا په ذریعه باندې بنی، د پاکستان هغه رول هم د منځه لاړو چې دوی به د طالبانو په سر باندې یعنی ځان ته یو حیثیت ګڼه او اخسته بی. اوس د پاکستان د لاسه دغه حیثیت هم لاړه، پاکستان یوازې شوی دی. نو ځکه هم دا ښکاري چې دې ځل به که د سولې خبرې کیږي نیغ په نیغه به کیږي او ګټورې بی.
ډېر مهرباني باروس خان صاحب، مونږ په دې سر تړلي یو شمېر نورو پډونو پاکستان څخه هم لرو، هولې د مخلو بیرته چې راشو نو دا خبرې خپرونه به هم دغه شان روانه وي. تاسو زموږ دا خبرې خپرونه په فیسبوک وی او ای ډی و باندې هم نیغ په نیغه اوریدلی شئ. راسره اوسئ.
ټلویژن خبری خبرونه دا بوزو تاسو افغانستان ته، چرته چې د هلمند په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروان باندې بمی برید شوی دی، او په کې د امنیتي عسکرو په شمول څه تقریبا 2 تنان مړه او زخمیان شوي دي. حکمل روان په تفصیلي رپورټ را لګره.
په هلمند کې سیمایزو چرواکو ویلې د موټر بم ځن مرګ بریډ 13 په نوښته 9 د نوې ولسوالۍ په 2 پولیس سیمه کې د افغان امنیتي سرتیرو د موټرو په قطار تر سره شوای. د هلمند ولی ویانو مرزواک لډیوي سره په خبرو کې زیاته کړه په دې پیښه کې د ولسی وګړو په ګډون 14 افغان سرتیری شهیدان شوي او 19 نور چې ولسی خلک هم په کې شامل دي ټپیان شوي دي. بلخوا دی هلمند دی پولیسو ویان عبدالسلام افغان وای تیر شپه دی ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ د مژتک په سیمه کې د ماین جوړونې په کارخانه کې 14 شوي چې له امله یې د طالبانو یو تن مشر محبوب په ګډون 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
تیر ورځ ناوخته د ګرمسیر ولسوالۍ د مژتک ته کې د وسلوال طالبانو ماین جوړونې په یو کارخانه کې ماین انفجار کړی، په نتیجه کې د یو سر ګروپ محبوب په شمول 15 تنه
وسلوالو طالبانو که څه هم د ګرمسیر ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو په نوې ولسوالۍ کې د موټر بم برید مسؤلیت منلی او د ګڼو افغان امنیتي سرتیرو ته یې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د هلمند نوې ولسوالۍ کې په افغان امنیتي سرتیرو د موټر بم برید په داسې حال کې شوی چې په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو یا د ولسوالۍ نیولې او د چرواکو په وینا دا مهال په کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا چڼیز عملیات دوام لري. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
چین او هندوستان په جنوبي اسیا کې دوه طاقتور اقتصادي توګه باندې پورته کېدونکي هیوادونه دي، او د دې هیوادونو ترمنځ د دې کوم سرحدونه دي یا پولې دي، په دې کې وخت په وخت جګړې هم شوې دي، یو بل ته دړکې هم ورکړې دي. په دې جګړو دړکو کې ورسته د هیمالیا په سیمه کې د دوکلام علاقه چې کوم ده په کې انخته شوې وه، او هلته کې هندوستان پوز لیږلې او دغه پوز باندې بیجنګ سخت خفګان ښودلی و، او هندوستان ته ویلي چې خپل پوځونه لرې کا. هندوستان خپل پوځونه لرې کړي دي. حال څه دی؟ زمونږ همکار ارباب محمود علی برات را کوي.
د هند د باندینو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نوی ډیلی او بیجنګ د سفارتي هلو زلو رستو مشرقی کو هیمالیا کې د لانجمن پولې پر سر تاوتریخوالی په بیړنۍ توګه پراکمولو راضي شوې دي. دا فیصله په داسې وخت رامخته شوې ده چې راتلونکې میاشت په چین کې د بریکس تنظیم سرمشریزه غونډه کیدونکې ده او امکان دی د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم په دې کې ګډون وکړي. د هند پوز مشر بپن راوت ویلي چې د ډوکلیم د غریزي سیمې صورتحال بدلولو لپاره د چین په هڅو محتاط اوسېدل پکار دي او زیاتوي چې په دې سیمه کې داسې قسمه پیښې پر راتلونکو کې سیوا کېدلی شي.
مونږ د چین سره په سیاسي، معاشي او پوځي کچه رابطه کیو او د اعتماد ساتلو لپاره ګامونه پورته کوو او دا وړاندې بوتلل پکار دي.
دوی زیاته کړه چې چین د هند په ګاونډي ملکونو کې خپل اثر سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کوي. اخوا د چین د خارجه وزارت بیان دی هوا چون ینګ ویلي چې هند د سیمې نه خپل پوځي سامان واپس وړل شروع کړی دي او دوی به هم د نوو حالاتو په مطابق ګامونه پورته کوي.
دا زموږ یقین دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د سفارتي هڅو د لارې هوارېدل د دوی په مفاد کې ده او دا ښایي چې چین یو غټ او ذمهوار ملک دی او سیمه کې د ثبات او امن پر ځای ساتلو لپاره د اخلاص نه کار اخلي.
د هند دفاع او باندینو چارو سیډونکو د دې فیصلې هرکلی کړي. د هند دفاعي سیډونکو اودے باسکر وای که دواړو ملکونو په لوزنامه صحیح عمل وکړو نو دا د دواړو لپاره د ګټې سودا ده.
که چیرې پر راضي شوي شیانو دواړو د قبلولو وړ ګامونه پورته کړل نو دا به د هند او چین دواړو لپاره د ګټې خبره وي او یقینا د دواړو ملکونو سیاسي مشرانو ته په دې شاباشي ورکول پکار دي.
د هند او چین ځواکونه د هند، بوتان او د چین پولې ته نږدې د ډوکلیم په غریزه سیمه کې یو بل ته رابرند شوي وو. دا د دواړو ملکونو ترمنځ د پولې په سر یو تازه تاوتریخوالی وو. د هند د باندینو چارو لپاره پخوانی کشر وزیر آنند شرما وایي دا یو ښه پرمختګ دی ځکه چې د پولې شخړه د پوځي لارو چارو په ځای په سفارتي هلو زلو حل شوي.
د ګټې او تاوان خبره کول غلطه ده. دا یوازې د اطمینان خبره ده او دا ښایي چې د شخړو د حل لپاره سفارتي هلو زلو ته مقابر کول پکار دي.
دا لانجه دوه میاشتې وړاندې هغه وخت شروع شوه کله چې چین د ډوکلیم په سیمه کې سړک باندې کار شروع کړو. دا یوه لرې پرته سیمه ده او په دې ځای کې خلک نه اوسي. چین او بوتان دواړه په دې علاقه دعوه لري. د هند دعوه ده چې د دوی مفاداتو ته خطره وه ځکه دغه سیمې ته یې پوز ورلېږلی وو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د خیبر پختونخوا په کلچرل ډایریکټریټ کې نن یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ادیبانو، شاعرانو، هنرمندانو او د غشانت نورو پوهانو برخه اخیستې وه او خبرې ترې شوې دي د صوبې دپاره په یو کلتوري پالیسۍ باندې. مدثر شانه په تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور ډایریکټریټ د صوبې نومیالي هنرمندان، لیکوالان، شاعران، کارپوهان او کلتور سره تړلي نور تنان نشتر حال پیښور ته رابللي تر څو د صوبې د کلتور پالیسۍ ته اخیری شکل ورکړل شي. ډیپټي ډایریکټر شاباس خان دی ته یوه مسوده وړاندې کړه او دی نه وپوښتل چې په دې خپل مثبت یا منفي نظر ورکړي. او نوموړي ډیوا راډیو ټي وي سره په دغه مهال د خبرو په وخت وویل کومه پالیسي چې ډایریکټریټ جوړه کړې ده هغې کې هم د کارپوهانو نظر پوښتلی دی او مقصد یې دا دی چې کلتور اقتصاد سره وتړي.
مونږ غواړو چې کلتور ایز ا جاب کریشن او ریونیو انهانسمنت ایجنټ استعمال کړو چې د کلچر په ذریعه باندې مونږ سسټینبل ډیولپمنټ ګول څنګه چیف کولی شو. مونږ دې په تھرو باندې جاب ډایرکټ انډایرکټ دواړه څنګه کریئټ کولی شو او مونږ د کلچر ایکسپورټ په ذریعه باندې خپل ریونیو څنګه انهانس کړو.
دغه سيزونه د موږ د کلچر مین ټیم د کلچر پالیسي مین ټیم چې د نوغه کریټیو اکونومي سایډ ته ټولي چې ائیډنټیټی انکلوزیونس کوي او هغه سره سره د موږ لپاره ریونیو جنریټ کوي د آرټست او د آرټیزن ویلفیر لپاره بنیادی کارونه.
د غونډې په وخت ځینو پوهانو په بعضې نقطو اعتراض وکړ او د اصلاح لپاره خپل تجاویز وړاندې کړل او ځینو ویل دا یوه جامع پالیسي ده. خو د پی ټی وی پخوانی سینیئر پروډیوسر شوکت علي وایي کلتور زموږ جړه ده او که زموږ کلتور وده نه کوي نو نورو څانګو کې پرمختګ به هیڅ معنا ونه لري.
کلچر از یور روټس، اوس چې ستا روټس نه ته توجه نه ورکې، ته د هغوی بخور نه کوې، ته د هغوی خصمانه نه کوې، ته د هغوی لوک آفټر نه کوې. There will be no tree, there will be no plant, you know. Effort dir khadi mahkim shivi mak diesel la. I feel personally here the lagun ke pa the attitude ki lagun ki san jidgi wa the intention pa ke o and I hope the samal lagun ke it will bear fruit, it will bear result.
دغرز د پیښور پونتون د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر میرمن سلما شاهین غونډه ګټوره وبلله او وی ویل مونږ حق لرو چې د حکومت په پالیسو انتقاد وکړو.
د دې پالیسي متعلق چې ما څنګه خپله خبره کوې چې که دا مونږ ته یو هفته مخکې راکړې شوې وه نو مونږ به لوستې وه، بیا همدې سجشنز ورکړو. خو چې څه د خلکو په وس کې وو هغې کریټیسزم هم وکړو، هغې سجشنز هم ورکړو او دا یو انکریجنګ غونډه وه چې د دې نه مخکې به مونږ په حیث د شاعر یا ادیب دا خپل اختیار او دا خپل حق ګڼو چې زه راشم او ډایرکټریټ کې یو خبرې باندې تنقید وکړم، بیا هغې ته یو تجویز ورکړم او که هغه ونه مني نو زه حق لرم چې زه یو بل ځای ته لاړ شم.
خو ځینو پوهانو بیا ویل که دا پالیسي د کارپوهانو په مشوره د موجوده حکومت لومبو ورځو کې مخې ته راغلې وه نو حکومت ته به د عملی کار کولو لپاره ډیر وخت وو او اوس هم واضحه نه ده چې پالیسی به په باقاعده توګه قانوني شکل څنګه او کله واخلي. او هم دغه پوښتنه مو چې د ډایرکټر شاباس خان نه وکړه نو هغه وویل
ایگزیکٹ ڈیٹ یا خو نشم ویلی، ځکه تاسو ته پته چې سرکار خپل یو طریقه وي، دې باندې به ډیبیټ کیږي، پارلیمنٹ کې هم کیبینټ کې هم، دا به لا نمبر کیږي او ان شاء الله دا به ضروري.
خو د غونډې ګډون کوونکي بیا په دې خوشحاله و چې که فرض کا موجوده حکومت دا د اسمبلۍ نه منظور نه کړی شو او یا هم پې د عملي کولو کې بریالي نه شول نو کم از کم بل حکومت ته به یو بنیاد پروت وي او که هغه بیا هر څوک راځي نو د لږ کړاو نه پس په کلتوري پالیسي مخ په وړو کې مشکلاتو سره نه مخ کیږي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وی پی خبر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته دي، صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بولای.
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د پاکستان په کړکې چپلی صوبې بلوچستان کې خبریالان د ډېرې مودې راهسې د حکومتي نیم پوځي ملیشو سیاسي مشرانو حکومتي چارواکو لخوا په مختلفو وختونو کې زورول شوي دي، پرې حملې شوي دي، ورته دړکې ورکړل شوي دي او د هغو ژوند چې دی په مشکلاتو کې تیریږي. د ملګرو په نیویارک کې چې کوم د امریکا د صحابیان د خوندي ساتلو تنظیم دی CPJ، د هغې تر مخه په دنیا کې خطرناک هیوادونه چې خبریالان لپاره کوم دي پاکستان په هغه کې یو دی. نن د کوټې خبریالان راوتي وو، هغو مظاهره کوله چې هغو ته تحفظ ورکړل شي، د هغو حقونه چې دي هغه ترول کیږي، د هغې خوندي ساتلو لپاره دي بندوبست وکړل شي. د دې مظاهرې حال به راکوي د ډیو ریډیو په هغه ځای کې خبریال حمید سمسور.
په بلوچستان کې د خبریالانو د سازمان له لوري نن د وژل شوو خبریالانو ورځ ولمانځل شوله. دلته دوی په هدفي وژنو بمې چاودنو کې ووژل شوو خبریالانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. دوی پر دې مهال باندې د کوټ د مطبوعات کلب څخه لاریون هم راوېستی.
سورخ سلام
پر عدالت سڑک او بیا پر جنا سڑک باندې تاګ وکړي. بیا په کبیر بلډینګ کې د آنلاین نیوز ایجنسی ومخته احتجاجي مظاهره وکړله. پر دې مهال باندې د بلوچستان د خبریالانو د سازمان جنرال سیکرتر خلیل احمد وویل چې درې کاله له مخه په نن ورځ باندې د آنلاین نیوز ایجنسی درې خبریالان چې په دوی کې د خبریالانو د سازمان پخوانی جنرال سیکرتر ارشاد احمد مستوی، عبدالرسول او محمد یونس شامل وو، درې سره وژل شوي وو. خو تر اوس مهال د ادارې له لوري و دوی ته خپلې معاوضې نه دي ورکول شوي.
نن بلوچستان کې یو مشهدا صحافت یو احتجاجي ریلی دي، کم آن لائن نیوز ایجنسی دی هغه درې ساتیان دي شهید شوي 2014 کې، اوس پورې هغه باقاعدات پاتې دا اور هغه انکاری دي کې موږ دا واجبات نه ورکو دفتر مخ احتجاج کو.
د خبریالانو د سازمان جنرال سیکرتر خلیل احمد وویل چې تر اوس مهال پورې په بلوچستان کې تر څلوېښت زیات خبریالان وژل شوي دي.
لس کالو کې د کم از کم پنځوس کې قریب صحافیان دي کم بلوچستان کې شهید دي. کل وقتی صحافیان وو هغه تعداد څلوېښت دي، لږ سرکاري ملازمین وو، لیکن هغه موږ خپل سره صحافی منو کیونکه اندرونی بلوچستان د مواقع ډېر کم دي. دا وجه باندې صحافیان دي نن هغه شهید صحافیان باره شهدای صحافت ډے مناو.
سرګند دی وی چې د خبریالانو نړیوال سازمان ریپورټر وی داوت بارډر پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک ایواد ګرځولې دي، او دغه ډول د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې او بلوچستان د خبریالانو لپاره د پاکستان خطرناک سیمې په ګوته کړې دي. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د کو د امریکا په ټکساس کې چې کوم سمندري طوفان هاروی په نوم باندې راغلی دی، د هغې د لاسه څه قسمه تباهي وسه پورې خوره شوې ده. بارانونو سلسله را روانه ده او نور بارانونه هم د کېدو امکانات دي. څه تقریبا دېرش سره پورې خلک په عارضي پناځایونو کې په اوسېدو مجبور دي، او په لکونو کې خلک په دې طوفان د لاسه متاثر شوي هم دي.
امریکا کې زیاتره وخت طوفان او دا چې کوم سمندري طوفان دی دا هم دغه ویسټ سیمو کې راځي سمې نه سن کنه، دا د زمانه کې په نورو خارونو کې هم داسې وي، او دې لپاره د مخکې نه اعلانونه کړي وي کنه. د پاکستان یا کم چې کم غریب هیوادونو د هغې پرنګه ناڅاپه طوفان راشي، د مخکې انتظامونه شوي ورته
مخکې نه انتظامونه، خو زه به داسې ووایم چې خلک ورته تیاری، او خلک خالي طوفانونو ته نه، خلک همیشه د ایمرجنسي دپاره تیار کړی شوي. تربیت د وړوکوالي نه ماشومانو ته په اسکولونو کې په کالجونو کې داسې ورکړې شوې چې هغه ایمرجنسي لپاره تیارې
ورته شوې.
مثلا تیارې د سی کچرته اعلان شي چې په دې علاقه کې یا سمندري طوفان یا بارانونه ډیر کې دواله دي یا سیلاب راتلو والے دي، نو خلکو ته چې پته ولګي خلک د مخ کې نه خپل ځان محفوظ زینو ته ورسي، په کورونو کې نه پاتې کیږي اخیری وخت پورې چې چې راشي نو وبګورو سره،
یا به ځان لکه داسې وینو په کور کې مثال په توګه د خوراک، د رڼا، د اوبو، د چترې، د کښته تنظیم وکي.
دا هم یو تربیت د ایمرجنسي پریپیرډنس ورته وي کنه، یعنی ایمرجنسي د پاره ځان په بدني توګه او په دماغي توګه تیار ساتل.
ځکه نن چې دا ما داستان زکه تپوسو کې ما یو بل طوفان یا سم وسیلاب چې ده په هندستان کې د سونو پښمر کې خلکو جلې دي،
او هر کال په شکار کې راځي.
دا سګي کې بنگلاديش کې شوې، دا سګي کې خودل تم راځي، خودل ته مړی پکې دوه یا درې نه زیوا نه کیږي. هغه هر چن کده هم ډیر زیات مړی، یو مړی کېدل هم زیاتې دي، خو ستاره خبره چې دلته تنظیم نه مخکې شي وي.
بالکل تیار خلک ورته تیاری د مخکې.
او بل مهمه خبره، دلته هر سړی حکومت ته په انتظار نه
دا هم ټولو نه په دې کې مهمه خبره، ځان په دماغي توګه په بدني توګه تیار ساتل هر قسمه ایمرجنسی کې. ناراضي دغه ریپورت واورو د محمد اکرام نه چې په ټکساس کې هر وینو می طوفان وسپورې سمره تباہی جوړ کړی دا.
د ټکساس هیوستن خار تا د امریکای سلورم غټ خار دی. د سورزو وړاندې د غلطه خبرداري ورکړل شوی وو چې یو غټ طوفان، سمندري طوفان را روان دی. دا په یو لسی کې تر ټولو غټ طوفان دی. سمره چې اندازه لګول کېده د هغې نه هم زیات غټ طوفان وو. تر اوسه پورې د هیوستن په یو شمېر برخو کې د 60 سانتي متره پورې باران شوی دی، او د موسمیاتو ماهرین وایي چې د سلویختونه تر 60 سانتي متره پورې د نور باران امکان هم دی. دا د شروع د ورځې پورې د دې باران امکان دی. په دغه ځایونو کې په غټه کچه باندې امدادي سرګرمیان روان دي. د هیوستن او د ګیر چاپیره سیمو آبادی دا خوشا شپږ میلیونه ده. د دیرش زره پورې خلکو په خیمو یا په عارضي پناه ځایونو کې پناه اخیستلې ده. دغلته په غټه کچه باندې د مرستو کارونه هم روان دي. تر اوسه پورې د سیلابونو له کبله د دریو پورې کسانو د مړینې ریپورټونه هم راغلي دي. او د موسمیاتو چې کم محکمه ده د امریکې نیشنل ویدر سروس دی وایي چې د سمندري طوفان چې کوم اړخ دی هغه اوس سویل ختیځ اړخ ته روان دی. د ګل پور زدې لار بدله شوې ده او دغلته چې کوم سمندر دی هغې ته ګلف آف مکسیکو وایي. هغې طرف ته به د نن ورځې په څه برخه کې دا واپس شي. خو دا وایي چې دا به واپس بیرته راتاویږي. کیدای شي د نهې په ورځ باندې دا یو ځل بیا په ټیکسس هیوستن علاقه باندې راشي. چې کومې امدادي سرګرمیانې دي په دې کې په سلګونو خلق برخه اخلي. په دې کې هیلیکاپټرې دي، په سلګونو کښتۍ دي چې په دغه ټولو علاقو کې ګرځي. او چې کوم سړکونه دي هغه د دریابونو منظر ورکوي، بالکل د دریابونو په شان په دې کې اوبه روانې دي. رضاکاران هم په دې کې برخه اخلي، پولیس دي، د اور مړ کوونکي عمله ده، طبي عمله ده، او د دې تر څنګ د درې زره پورې نیشنل ګارډ یا د قومي محافظینو غړي هم په دې کې برخه اخلي. د ټیکساس ګورنر ګریګ ایبټ ویلي دي چې هغه به د زرو نورو قومي محافظینو دستو حکم هم نن ورکوي. په هیوستن کې، په ټول هیوستن کې ایمرجنسي یا بیړنۍ حالت هم اعلان کړل شوی دی. دوه ایئرپورټونه چې کوم دي هغه هم په مکمله توګه باندې بند دي. د هیوستن میر سلوستر ټرنر هغه تورونه رد کړي دي چې ګینې د هیوستن ښار نه ټول خلک د بیستو آرډر ولې نه ورکړي. نوموړي ویلي چې دا به ډېره ګرانه وي چې څنګه شپږ میلیونه خلک د دغه ځای نه وباسي. د دې دپاره لاجسټیک سپورټ ضرورت و چې په کومو ګاډو کې څومره دیسره سامانونه دي ضروري، هغه څنګه په دومره لږ نوټس باندې د دغه ځای نه وباسلې شي. هغه د خپلې فیصلې دفاع کړې ده. خلکو ته دا ویلی شوي دي چې د کورونو په بالکونو کې نو نه پاتې کیږي، ځکه چې که په بالکونو کې هم دوی ودرېږي نو کېدای شي دغلته دی ګیر شي. او دوی ته دا خلکو ته ویل کیږي چې د خپلو کورونو چتونو ته اوخیږي، او د هغه ځای نه که د چا سره څه سادري بي یا څه وي په هغې باندې خوځوي، ځکه چې په سلګونو هیلیکاپټرې هم بره په هوا کې ګرځي. د دویشت پورې هیلیکاپټرې دي چې دا د هیوستن او ګیر چاپیره علاقو باندې ګرځي چې څوک هم د مدد دپاره آواز کوي هغوی ته ځان ورسوي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ کېدای شي ممکن د نهې پورې ته دغه ځای سفر وکړي. خو د وایټ هاوس چارواکي وایي که چېرې په امدادي سرګرمو کې خلل پرېوتو یا رکاوټ او خنډان پکې پرېوتل، نو ډانلډ ټرمپ به هغه وخت بیا سفر نه کوي تر څو چې حالات سازگار شي. نو دغلته به ځي. فیما چې د امریکې د قدرتي افتونو په وخت امداد ورکوونکې اداره ده، دی وایي چې په لکونو خلک به د امداد دپاره خواستونه کوي، ځکه چې د ګڼ شمېر خلکو کورونه تباه شوي دي.
پاکستان او سیم په حق لا د نړیواله مطبوعاتو کې چې کوم مهم خبرونه راغلي دي پکې نن څه دي دا به تاسو وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکې په مشهور ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز کې د افغانستان د جنگ په اړه د صدر ټرمپ د نوي اعلان شوي تګلارې په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د صدر ټرمپ په افغان تګلاره کې پاکستان ځان په دفاعي حیثیت کې ویني. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې صدر ټرمپ په نومبر کې د انتخابونو ګټلو وروسته خپل یو بیان کې د پاکستان ډیر صفت کړی وو، خو چې کله د صدارتي دفتر په کورسۍ کې ناستو او د دنیا د نورو ملکونو سره سره ورته د پاکستان ټول فایلونه هم په میز پرانستی شول، نو پس د هغې د صدر ټرمپ خبرې بدلې شوې. مضمون لیکي چې پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم د میاں نواز شریف د عدالت لخوا د برخاست کېدو وروسته د پاکستان فوج یو ځل بیا خپل وجود پاکستان کې د نورو ټولو ادارو نه زیات مضبوط ښکارا کړی دی. یقینا چې دا هم هغه فوج دی چې امریکای سره په ملګرتیا کې ټول عمر ګټکی کړی دی او د ترهګرۍ د چقولو په نوم یې د امریکای نه په اربونو ډالر بوت کړی دی. خو د صدر ټرمپ په نوې تګلاره کې پاکستان نه د خپل سلوک د سمدستي بدلولو د مطالبې نه پس د پاکستان فوج خپل ځان په دفاعي حالت کې ویني، ځکه چې صدر ټرمپ ورته کرخ راخ کړی دا چې د طالبانو د سرپرستۍ کولو نه لاس واخلي. د افغانستان صدر اشرف غنی د صدر ټرمپ په اعلان کړې تګلاره زخت ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف په اسلام آباد کې د امریکای سفیر سره ملاقات کړی دی او ورته ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ د نوغي وستو په عالمی کوششونو کې بین الاقوامي ګوند سره په شریکه کار کولو ته تیار دی. خو د پاکستان چارواکو د صدر ټرمپ په تقریر کې هندوستان ته د زیات اهمیت په ورکېدو سخت خار خوړلی دی، ځکه چې د سیمې د یو لوی ملک باوجود امریکې هندوستان د افغانستان په معاملو کې چری هم شریک نو ساتلی. لاس اینجلس ټایمز لیکي چې د پاکستان فوج په خپل ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او د ترهګرو خلاف د ضرب عز په نوم د خپلو عملیاتو دنیا ته د ښکاره کولو دپاره د ګل په ورځ اخباري غونډه کې د دغو فوجي عملیاتو تفصیل تیر کو. اخبار لیکي چې د پاکستان فوج د ضرب عز په شان ډیر فوجي عملیات کړي دي، خو په دې عملیاتو کې د خو او د بدو طالبانو په نوم د خپلې خوښي غزارونه کړي دي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرل آصف غفور په تیره نه اخبارولو ته ویلي دي چې جنگیالي بیا د سر راپورته کولو ته کل کوي، خو دوی به یقین دی چې بیا خپل اثر رسوخ په خلکو کې خور نه کړی شي.
کانو کتون کوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه تاسو په ټلویزیون لیدئ شئ، د دیوا په فیسبوک، د دیوا په ویب سټ هم لیدئ شئ او په ریډیو باندې هم اوریدئ شئ. وړاندې کوو تاسو ته یو امریکا د بلوچستان یو هنرمند سندرغاړی وحید اچکزی چې نن سبا په پیښور کې دی، د هغه سره مرکه کړې ده د دیوا خبریالې سادیه قاسم شاه. راځئ دغه مرکه ته وګورو.
د دیوا ریډیو کتونکو موږ سره نن د جنوبی پختونخوا د بلوچستان سیمینا یو ډیر خوږ هنرمند سندرغاړی ناست دی موږ سره دی. خبرې ترې به ورسره کوو. وحید اچکزی صاحب په پېښور کې څومره موده تیره کړه؟ سندرې هغه څه وخت نه شروع کړې دي، لږ حال راته وایي.
مننه اول خو ستاسو کوم او د دیوا ریډیو وایس آف امریکا څومره مینوال چې دي ستاسو، او هغوی ته ډیر د زړه نه سلام وړاندې کوم. زه خو تقریبا 2000 اتکی د موسیقۍ د فیلډ راغلی ما، او بیسیکلی زما تعلق چې د جنوبی پختونخوا کل عبدالله سره د چمن، او تقریبا زما اوشول په خیبر پختونخوا کې شل کاله راغلی. د تعلیم په سلسله کې هم 12 کاله ما فضلیه کالج مردان نه تعلیم کړی دی، بیا دا نور وخت مې دلته تیر کوس. موجوده وخت هم زه د پولیټیکل ساینس سټوډنټ یم، پېښور نه کوم.
تعلیم کول او د خپل کور نکلی نه لري پاتې کېدل او د موسیقي ونده کې شوبې تراتل اسانه ده؟ یو
اسانه هم ده او ګران هم ده، بلکې ګران وزر ډیر زیات او ګڼه مزکه چې یو سایډ ته تعلیم شي او بل سایډ ته موسیقي ته وخت ورکول. موسیقي ډیر زیات وخت غواړي چې په صحیح مانو سره سو کول غواړي، نو تعلیم سره سره موسیقي کول دا ډیر زیات ګران کار دی. هغه ټایم مینیج کول، هغه تم وخت وباسل دي، تم وباسل دي. نو یو کال می نور پاتې دي چې دا ایم فیلو شي، ان شاء الله بیا می اراده ده چې زه ډیر ښه ټایم ورکم د خپل موسیقي ته، او خه نه خه دغه سی یو سندري زرا وړم چې اوسه پرې چانه ویل.
دا توې تاسو چې مشکلات هم دي، څه قسمه مشکلات دي؟ د خلکو له طرفه دي، د ماحول له طرفه دي، د رویو طرف نه دي، مسلې څه دي؟
لکه زه به دې اکله دا وایم چې پښتانه هغه خلک دي چې موسیقي خوښوي او هنرمند نه خوښوي، نو خامخا مشکلات شته دي. کم چې موږ ایز کمپیر ټو دا نور دنیا موږ ګورو، انګریزان شو یا انډیا شو یا دغه شو، نو پاغه لیول باندې موږ ته خلک پاغه ښه نظر سره نه ګوري د موسیقۍ ته. خدا زموږ ډیره غټه بدقسمتي ده. او زه به دا وایم چې ګوره، هنرمندان هغه خلک دي شو بس کې چې څوک هم د دې شي زه ګارنټي ورکوم چې هغه سړی قتل نشي کولای، څوک چې شوبیس کې کار کوي هغه سړی د بل حق نشي خوړلی، هغه چاته نقصان نه ورکوي، چرته چې د غم زی وي هغه ځای ته دی نه ځي، چې د خوشحالۍ زی وي هغه ځای ته ځان رسوي، خوشحالي هغه ځای ته وړي. نو الله تعالی هم په دې شي ډېر زیات خوشحالیږي چې خلکو په مخ مسکا راوستل یا چاته خوشحالي ورکول دي کې ډېر غټ ثواب دی. نو د دې وجه زم دا ګڼم چې باید دا دی چې زموږ پښتانه هم د موسیقۍ سره مینه وکړي، مینه محبت خور کړي په دا ټول نړۍ کې چې کم دا نور
خلک ضرورت هم دی. او که تاسو وګورئ دا دغه چې کوم وخت بدلیږي، اوس تعلیم یافته ستاسو ته ځوانان پکې د فیلډ ته راځي، د هنر د هنر زده کوي، سندرې وایي، نو خلک څنګه ګوري؟ او ستاسو چې کله تعلیم کړی وي، ایکسپوژ دنیا هم کتلی وي، نو دیو یو چې کوم د خاندانی هنرمند وي او تاسو تعلیم کړی دی سکول کالج ته یونیورسيټي ته ځي، فرق څه وي؟ سو فائده رسېدلې ده خلکو، دا رویه لږه بدله شوې ده، داسې سوچ بدل شوی دی چې موسیقي چې دی خو خوښي، خو ډم چې ورته وایي ډم نه خوښي، او لکه ډم یو بالکل یو کنزل ګڼل کېږي اوس هم، نو دا رویه څه ګوري چې بدلیږي او که نه؟ که نه اوس هم
دا به انشاءالله خامخا بدلیږي. هغه به ځکه بدلیږي چې ګوره مخکې په شمار یو پنځه شپږ داسې فیملیز ول چې د هغه به پلار نیکه هم په دې فن کې پاتې شوی، بیا به بچي وو، بیا به نوسیرا روانو. خو اوس زه درته دا خبره د ځان خبره کوم چې په ټول اچکزي قوم کې، اچکزي ډېر غټ قوم دی، پاکستان افغانستان دواړو کې چې آباد په پوله باندې چمن په بارډر باندې په لکونو نه په یو قسم په کروڑونو انسانان دي. په دې ټوله چکزی قوم کې څوک مایک ته اوسه پرې نه ودرېدلی، او دا سټپ ما اخیستی دی چې زه سندرو ته راغلی یم. الحمدلله زه هغسې سندرې کوم چې ټول د وطن سره د مینې وي. په پښتنو کې په لر او بر کې مینه محبت د خورولو سندرې دي، د وطن او د خاورې سره د مینې د محبت سندرې دي. نو دغسې دا اصل کې چې حقیقت ووایم، خلک اکثر یو سوال کوي وایي تاسو مینه کړې ده، نو زه به دا وایم چې ما مینه کړې ده او ډېر د زړه نه مې مینه کړې ده. داسې مینه به چام نه یې کړې اوسه پرې کمه چې ما کړې ده، خو هغه ما د وطن سره کړې ده، ما د خپلې خاورې سره کړې ده، نو د هغې وجه پښتون قوم سره مې کړې ده. د هغې وجه همدا ده چې زما ټولې سندرې د وطن دپاره وي. او بله خبره دا ده چې دا زه ځان ته ګورم، دغسې ایجوکیټډ کسان ماشاءالله ډېر زیات راغلي دي، که هغه په لر کې دي که په بر کې دي، نو موسیقۍ طرف ته راوتي دي. د دغه ځوانانو، د تعلیم یافته ځوانانو د وجې به زموږ د موسیقي ترقی کوي، او دغه ډم چې ورته ویلی شي یا د غلط الفاظونه ورته ویلی شي، دا به زموږ د دې فیلډ نه ختم شي انشاءالله.
په پېښور کې خو تاسو څه قسم حالات دي ګورئ په هنرمندانو لپاره؟ کوټه کې، بلوچستان کې خصوصا کوټه کې حالات څنګه دي؟ فیسلټی شته؟ ریکارډنګ فیسلټی شو؟ پروګرامونه کیږي؟ کنه څه قسم حالات؟
کوټه کې به زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده چې د ریکارډنګ فیسلټیز بیخي نشته ده. که دا ووایم چې یوه سټوډیوم پکې ښه نشته دی، دا خبره به غلطه نه وي. نو ځکه چې هلته کې خلک یو هنرمندان هم ډېر زیات کم دي، او بل زموږ د جنوبي پښتونخوا ټوټل آبادی یو کروڑ سمتنګ ده، انسانان هم لږ دي. دلته الحمدلله د ریکارډنګ فیسلټیز هم ډېرې ښې دي، او ښه نه ښه سټوډیوز دلته شته دي، ډېر ټیلنټډ او ډېر قابله موسیقاران موږ سره شته په پښتونخوا کې. عمدہ وجہ چیز عدالت کی دا موسیقی زیادہ تر پہ خبر نہ کم
آخر ہے کہ ہم کو غواڑو چم گا خپل دا چکم خبر اتری دی پر سندریز انداز کی ختم کو او تاسو یو خپل وند کی د خپل خو سندر راتو
سندر با زما یو ډیره مشهور سندر دا چې د ټولو پښتنو د پاره هم دا سي زمزمه کیو هم کنه خا ټولو منوالو ته ډالای کومه و پختون پا جڑا سر دے کدلر او کدبر کابل پا وینو سر شو پور سوزی پی خور پختون پا جڑا سر دے کدلر او کدبر کابل پا وینو سر شو پور سوزی پی خور
دیر مہربانی سر دیر مہربانی
Thank you.
ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا ټلویزیون خبری خپرونه واوریدله. په ټلویزیون د ډیوا په فیسبوک د ډیوا په ویب سایټ باندې تاسو ولیدله. لږ سات کې دغه خپرونه سرته رسیږي. خو دې نه پس به بنیرې صاحب
زموږ سره د دې بلې خپرونې کوربه وي هغه لی سرد علي ټکر صاحب. په اصلي معنو کې لوی هنرمند او پوه شخصیت دی چې چاچی پښتو موسیقۍ ته مینه هم ورکړې ده، او دغه مینې په وجه باندې په پښتنو کې د موسیقۍ سره د خلکو مینه سوا شوې ده. په اصلي معنو کې اوس بدن یاد وغواړو. زه رحمان بدرې
او زه سمینا احسن،
په خیال ساتئ.